ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د ټیکنیک او ټیکنیکی همکار اسحاق مرینه کې هله سلامونه ومني. د دې خبري غړی د سر موضوع د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسین کوونکو سره ګمارل شوی ساتونکو د پولیسوانو په ډول وژل شوی دی. دا د خبرونې د سر موضوع د یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب هم شته. خو له هر څه مخکې د دې غړی خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو واکسینټرانو سره ساتونکو دوا پولیسوالا په ډر روزل شوی. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار د ورځې د 14 ذمہواری داعش وسلواله ډلې منلې ده. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډدې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وجل شوې دي. په خنند اگست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 دورش ضلعو کې د پولیو یا ګوزن رساسکو مهم پیل شوه چې وو ورځ بروان ویو. پکې به د صوبې د 15 کالو څخه کم 15 لکو ماشومانو ته د پولیو رساسکي ورکول کېږي. پولیس چارواکي وایي پر د روکه د پولیو کارکونکو ته ځان نه دی اوریدلې خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود دوه پولیس والا وجل شوی. په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې ډیر ګوزن وهلي ماشومان د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو دي او ځکه هم په دې سیمو کې په دوامدار توګه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو کمپاینونه ترسره کیږي چې وخت نا وخت پرې وسوال بریدونه هم کوي. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د 14 مسؤلیت داعش وسوالې ډلې منلې ده. اسلامي دولت خراسان څنګ یا داعش پرون د جولای په 1 پر ټلیګرام خبره کړې او خبر پاڼه کې د برید ذمہواری منلو تر څنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړي. د باجوړ د برید د جمعیت علما اسلام فی ډلې پر ضلع غونډه شوې او د وجل شو شمیر جې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د یو لوړ پولي چارواکي شوکت عباس په خبره 450 ته رسیدلې ده. د بلوچستان په موساخیل دی لکه د راډشم په سیمه کې د سپرلیو یو بس او راډشم ترمن په ټرافیکی پیخه کې شپک تنه وجل شوی او لس جوبل دی. پیخنن سهر د اگست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوی چې کله د کوټ څخه یو مسافرونکې بس لاهور ته روان وو چې له هغې خوا د راډشم سره وجنګی. د راډشم د پولیسو د مشر نشاط په وینا راډشم پیک اپ له رکنی څخه د لورلای په لار وو چې دغه پیخه ښکار شو. په کې ناس شپک تنه وجل شوی دی. د بر جنوبی وزیرستان د مشرانو یو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسید اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلونه خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په دفتر کې وشو. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسید د ترزوی شاهد مسید مشالې ډو ته وویل چې د کچې غله 3.5 کروڑ روپۍ غواړي.
تقریباً 11:30 تمیش نقال ہو شو چې د تو سے کار سے حکمت اللہ ایڈوکیٹ تمیش پا حراست چدا ہی پا تو سے دے 1.5 کروڑ روپے باندی باس ہو کے چداروں کے سائیتیا ہوں اس کا ہی رہا کی.
د جرګي یو مشر مشال ریډیو ته ویل دوه کمیټې جوړې کړې چې یو با په اسلام آباد او بل په کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معاملې خبرې کوي. جرګي پریکړه کړې چې که حکومت د حکمت الله مسجد د خلاصولو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو لوی احتجاجي مظاهرې به وکړي. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د خزاني وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پټرول او ډیزلو د نو نرخونو پر وجوهاتو خبرې وکړې. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو نرخ 19.90 روپۍ زیاتوالي سره د یو لیټر ډیزلو نوی بیه 2.3 روپۍ او 40 پیسو ته رسېدلې ده. دا شان د پټرولو په نرخ کې نږدې 40 روپۍ اضافه شوې چې له دې وروسته د یو لیټر پټرولو نوی بیه نږدې 2.3 روپۍ ته رسېدلې. او وروستی خبر دا چې د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 1 یوې غونډې ته وکړه خو زیاتې کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د جولای په 9 راپور ورکړ چې سعودي عرب به د دغو خبرو لپاره لویدیځو هیوادونو اوکراین او پرمختللو لویو هیوادونو ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یورماک بیا وروسته تایید کړه چې سعودي عرب به د اگست په میاشت کې د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو کوربه وي چې په ترڅ کې به یې د سولې پر پلان خبرې وشي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روانې اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي. د ادارې د جولای په 13 په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه دا لوبې به په سریلنکا کې د اګست په 22 23 او 26 نیټه کیږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، که تر پایه راسره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د جنوبی وزیرستان یوې جرګې ویلي دي چې د دوی یو کس د کچې غلو تختولی دی او دوی نه پیسې غواړي.
په عدالت پارډر کې دغه خبره واخیسته کوم دا نوټس دی د نظربندی د تین ایم پی او لاندې، دا غیر آئین دی، د انساني حقوقو خلاف دی او دا یې چې کوم دی کینسل کړي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د هغه یولسو کسانو وکیل قادر خان وو چې خبرې مشال ریډیو سره کولې. د دې تر څنګ یو کس تختول شوی دی چې تعلق یې د جنوبی وزیرستان سره دی. او د ننګرهار ولس شکایت کوي چې د دې پسیمو کې انټرنیټ او ټلیفوني سیګنل کمزوري دي.
د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې درنه عوام له ښاره د باندې ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر له خپلو کورنیو دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب ملګري شئ. اوریدونکو، د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډزې شوې دي چې پکې دوه پولیسو والا وژل شوي دي. پېښه نن د اګست پر لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 ضلعو کې د پولیو یا ګزن ضد څاڅکو مهم پیل شوی او دوی وایي چې دغه مهم به روان وي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
دغه پیښه د کوټس نزدې یعنی نوی کلی دی په دې کې نن هغه وخت رامنځته شو کله چې د بلوچستان د نور برخو په ډول په کوټه کې هم د پولیو کمپاین پیل شو. پولیسو ویلي دي چې کله د پولیو دوی ورکر یعنی میرمنې هغه وایي کور ته ننوتې وې، نو پولیس ته باندې ورته ولاړو د هغو د حفاظت لپاره چې ناڅاپه د وسلوال رالو او پر دې دوو پولیس والاو ډزې وکړې. په نتیجه کې دی وژل شوي دي، خو د پولیو ورکر یا د پولیو چې کوم ټیم دی هغه ته څه زیان نه دی اوښتی. او د پولیسو لخوا وروسته چې دی هغه مقدمه هم دا تر سوی ده. د پیښو وروسته بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوي کلی د زرغون آباد تانې دی ایس ایچ او آصف مروت دا هم ویلې چې دوی په سیمه کې چې دی د پولیو کمپین چې دی هغه روان ساتي. البته په کوم علاقه کې چې دا پیښه رامنځته شوی ده هلته فارضي توګه دی دا کمپین بند کړی دی. بلخوا چې کله دغه پیښه وسو نو دغه وروسته دغه مړی چې دی د کوټې وسیول هسپتال ته راوړی دی. د چا شناخت چې د ازاره قبیلې سره سوی دی او په دې اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول سوی او نه هم ایویډنس د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې.
لریو ته وګورئ او اوس د خبرونې یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو معلومه ده، په باجوړ کې د اتوار په ورځ باندې یو 14 شوې وه او د دغه 14 نه پس اوس دغه تاسو صورت حال دی. زموږ همکار شانواز ترګزی نن هم باجوړ ته تللی وو، دغه نه پس صورت حال دی، دا تفصیل راکړي.
او تر دې دمه به اوریدونکو ته دا وایم چې د باجوړ د دغه مروش میر چې کوم دغه 450 تر رسیدلی ده، دا د دلته چې کوم پولیس چارواکي دغه پوینا باندې د هسپتال انتظامی هسپتال دنه چې کوم په غزه کې ځینې زخمیان چې کوم دغه علاجونه هم چې کوم لګ لګ زخمیانو دغه علاجونه هم شوي دي، ځینې پکې کورون تم لیک ډول شوي دي.
سیدا او شانواز، تاسو په باجوړ کې دغلته چې چرته دا پیښه شوې وه، تاسو خلکو سره خبرې به ضرور شوي وي، نو دغلته خلک سوای آیا په دې کې یو ویاره شته خام او لکه د دې تاثیرات سری د پیخ رستو
جی بالکل دلتا زه خو اول چې راورسیدل ما نو دلتا چې کوم غسپورت ته ایمانا غزای چې کوم دغه 14 شو واغه یو ډیر لوی میدان دی او دغه میدان چې کوم دی غټ مارکیټ ته دغه مارکیټ کې د دین وړاندې هم جلسې شوې سمو دا وړاندې چې راغلی عمر ته دلتا دی پښتون تحفظ مومنت جلسه هم دغه کې شو چونکه غټ مارکیټ ته وشار دی دکانونه پکې آباد نشته دی نو دغه داسې وګڼي چې یو جلسه غا شانته عموما سیاسي ډلې غیر سیاسي ډلې سماجی ډلې دغه ځنه جوړ کړی دلته جلسې کوي نو دا په مغزه کې دغه جلسه شو چې په دې کې مو کتل غ دیوالونه او غزمه کټولر سره سوزیدل پکې داسې پراته دیوالونه باندې غ تورې تورې نه خې پراته وي لاندې تمبو چې کوم دی یا نور کاغذونه یا کپڑے یا د خلکو چې کوم جنډې سره وړي وي ځینې ټوپۍ راوړي وي داسې واړه واړه پیزارونه هم پکې پراته وو چې هغه سوزیدلې وغه یو ځای ته خلکو راغونډ کړي خو بهر هلته پراته وو سم هلته خلک هم راځي ننداره کوونکي غزې ته راځي بازي چې په دلاره باندې هڅې هم څوک تیریږي یا لکه د مومندونه یا د پیښور نه څوک غم خادي لري یا د مړو فاتحهګانو یا دواګانو لري هلته ورته ودرېږي او په غزې کې ورسره غزې کې خامہ خدغه هغه چونکه لار کې په دغه ټروډ باندې غاړه ته خلک ورته ودرېږي د خلکو سره هم خبرې اترې وشلې خلک هم پریشان دي خفه دي ډیر زیات او داسې غني چې ګنيره چونکه باجوړ داسې چې دلته وړاندې د پریشن په وخت کې د پریشن وړاندې دلته بغټ غټ 14 شوي دي باقي ډیر زیات خلک وژل شوي دي خو بیا اپریشن نورستو داسې چې دلته غا هدف وژن لړۍ خو ډیر مودې نروانه ده هدف وژنې کیږي او دا کوم غټ 14 چې پاغي کې داسې ډیر شمیر کې خلک وژل شي نو هغه پکې نه وشوي نو دې 14 یو وار بیا د خلکو په ذهنونو کې واقعا چې غیر تر او خوره کړی دا خو بهرال خلک دا دي چې په تیر وختونو کې دلته لکه ولسی پاتون هم شوي دي دا غینه لو دلته باجوړ امن اکشن کمیټه په نوم باندې کمیټه هم جوړه و چې هغه بیا هم د خپل تکلیف غک پورته کوي د تکلیف احساس د خلکو چې کم دي هغه هم پورته کوي د خلکو د پاره غک پورته کوي نو هغه شانته نه دي لکه تیر وختونو کې بهرال دلته خلک بیا هم ژوندم کول غواړي وي روزګار بم کوي مارکیټ دکان غیم کولاو کړی دي راغی تر څنګ دلته چې کم د غمزه پلي کورنۍ دي وغه ته ورزم ورغلې مو په غزه کې دواګان هم کړی دي خلکو سره خبرې اترې هم شوي دي نو هغه واقعا چې د پریشانی سره مخ دي او خفه هم دي
سید تاسو خبره وکړه چې د غزه کې چرته چې دا 14 شوي دا یو میدان او اکثر به پکې جلسې هم کېدلې بازار هم دي د غلطه و تاسو د غلطه امنیتی سرتيري سوکوینه چې آیا د دې پیښې نه رستو د غلطه شته پولیس یا نور امنیتی اهلکاران
جی بالکل تیر وختونو کې په دلند وختونو کې تیر کې خو زیات نه په دلند وختونو کې چې زه باجوړ تر غلې ما نو باجوړ کې بدل تا بس چک پوسټ کې په پښتنه وشو چې ګنيزه اوس تنن راتلو نو باخیده په لارو کې چک پوسټ نو باندې تلاشان کېږي شناخت کارت دی ګوري هغه تر څنګ د ګاډي لټون دی کوي نو دغه سکیورټي دغه چې کم دی دغه لټون چې کم دی نو هغه زیات شوه دی د پیښې نو ورستو او دوه مدار چې دغه د پیخ ځای چې کم دی نو هغه تم او دغه دی چې کم د باجوړ د مقامی تانو پولیس دی یا د باجوړ چې کم پولیس دی نو هغه ناس په هغه ځای کې خلک زی راځي او معنا غد لارو سکیورټي خو نور هم زیاته شي ځکه چې مخکې بازارات هم تاسو وړاندې دی ویلنو چې پوسټونو یا چې کم د تلاشي پوسټونو دغه ځای به معلوم خو نن دا سی په بدلو بدلو ځایونو کې هم هغه چې پوسټ نه جوړ کړی دی
روزن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار دوره د 14 زموږه داعش وسلواله ډلې منلې اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون په ټلګرام خبره کړې او خبر پانه کې نه یوازې د مسولیت ومنه بلکې د خپل ځانمرګي بریدګر عکس هم خبر کړي په ان وخت کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ رد څنګه پولیسي او مشر شوکت عباس پرون په پیښور کې خبري اعلان وته وویل چې د باجوړ 14 د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې شوی او په کې لاله سونی ولي تر 200 کیلوګرام پورې بارودي مواد کارول شوی د نوموړي په خبره په حمله کې د وجل شو شمیر 450 تر رسیدل په دې اړه تفصیل اسمت ساروان
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باچوړ کې د جمعیت علماي اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبه د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې چې خپل ټلګرام کې خبره کړې د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمیر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وته وویل چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وشل شوي چې د حقوق په منځ کې د شپږ 40 تنو هویت څرګند شوی دی. شغلی عباس د پیشې لزای د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې د انتحاري برید چې لسو تر 200 کیلو پوری چاودیدونکو مواد پکې کارول شوی وو. د ټاپیانو شمیر 3 اچاتنه وباله. امریکا، سعودی عربستان او د طالبانو حکومت د برید پک لکه غندلې ده. تر دې پخوا هم داعش د جمعیت علما اسلام پر ځای مشرانو او غړیو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د یکشنبه د ورځې برید له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یوه له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه وه. تر ټولو خونړۍ حمله په پېښور کې پر پوځي ښوونځي وه چې 1320 تنه عمدتاً ماشومان پکې ووژل شول. د سږ کال په مارچ میاشت کې د پېښور په یوه جومات کې 4 تنه په ورته برید کې ووژل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یوه خورا خوندي جومات کې 14 وشوه چې تر 100 ډېر کسان پکې ووژل شول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
وردم کو تاسو مشال لريو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچای ته سند های کورټ د پښتون غورنی غورنګ د یو لسنیول شو غړیو د خوشی کول امر کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون کړی. د سند پولیسو د جولای پر 14 د کراچای لپاره د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د هغه لس ملګری گرفتار او د جیکب آباد په زندان کې بندي کړی ول. د پی ټی ایم کراچای څنګه مشران وایي تم دا چې زندانی ملګری په ورځ دوه کې خوشی شي. نور تفصیل د کراچای نه نیاز علی خان راک.
په کراچی کې د پی ټی ایم د نیولې شوو پلویانو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور ایډوکیټ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل عدالت د پولیسو امر غیر قانوني ګرځولې او د ټولو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی.
زموږ درخواست عدالت ته دا و چې کوم الزامات په خپل نوټس کې لګولې دي په دوه باندې او د دوه گرفتاری چې کبا دا د آئینی حقوق خلاف دا او دا چې کوم دی کنه بری کول ضروری دي. نو عدالت په آرډر کې دغه خبره واخښه کوم دا نوټس ته د نظربندی د 3 ایم پی او دا غیر آئینده د انسانیت کو خلاف ده او دا چې کوم ده کنسل
دا له هغه رستو دا چې د پی ټی ایم د کراچي مشر نور الله ترین او نور ملګری د جولای پښپاړه سما د کراچي گلزاری هجری ثانی پولیسو د یوې مسلې پاړه اوختلی وو او د پی ټی ایم په وینا چې کله هغه یې ثانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزاری هجری ثانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته استولی وو. هغه وخت د کراچي د یاد سیمې پولیسو د دې خبر تایید نو کړي او د پی ټی ایم د پلویانو د نیولو نه انکار کړي وو. خو دوه ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې ویلي وو چې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور کسانی د یوې میاشتې لپاره په 3 ایم پی او کې نیولې دي او جیکب آباد زندان ته استولې دي. د سن حکومت په خپور شوي امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو او ونیول شول. بلخوا پی ټی ایم د یاد قانون 3 ایم پی او لاندې د خپلو ملګرو نیول په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو. د پی ټی ایم د کراچۍ ویاند روید الله د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل چې په راتلونکي 2 ورځو کې به نور الله ترین او نور ملګری لا جکب آباد زندانه را خوشی شي.
پی ټی ایم کراچۍ سند صوبایي مشر او سره لس نور ملګری د سند حکومت او سند پولیسو لخوا د 3 ایم پی او قانون لاندې نیول شوی وو. دغه فیصله دغه عمل د مونږ په سند های کورټ کې به چیلنج کو. سبا به که خیر وي د سند های کورټ د طرف نه د دوی دره خوشی کېدو او د رها کېدو آرډر جاری کی کې هغه آرډر بیا جیل ته ځي او بیا به دا غزین ان شاء الله زموږ دغه کم ملګری د های کورټ د فیصله مطابق به دا ملګری را خلاص شي.
دا په داسې حال کې چې د سند د کورنو چارو محکمې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور پلویان د 14 اگست پورې جیکب آباد زندان کې د ساتلو امر کړی وو. وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د 3 ایم پی او لاندې د 3 میاشتو لپاره بند ساتلی شي خو د بند ساتلو علت پای خای او بنیادی طور حکومت یاد قانون د مخالف سیاسي پلویانو یا د بشري حقونو فعالانو په ضد کاروي او په سیاسي پلویانو چې کوم تورونه لګول کیږي پولیس یې په ثابتولو کې پاتې راځي. نو ځکه دا رنګ په زیاتره قضیو کې عدالت بیا د پولیسو امر غیر قانوني ګرځوي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني دي او موږ به د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف امن لپاره د پښتنو د حقونو لپاره خپل پر امن مبارزه جاری ساتو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بر جنوبي وزیرستان کې د مسجدو یوې جرګې له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسجد اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند د کچې سیمې له غلو خلاص کړي. دا جرګه پرون پټان کې شوې ده. تختول شوي وکیل د ترزوی شاهد مسجد مشال ریډیو ته ویلي غلو ورسره د جولای پر 13مه لومړی رابطه کړې وه او 1.5 کروڑ روپۍ ترې غواړي. د پرونۍ جرګې یو مشر ویلي دوه کمیټې جوړې کړې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معامله خبرې وکړي. په دې تفصیل زمون همکار نیاز علی خان راکی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید قوم مشرونه پیوا جرګاک شه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه یې غشتنه کړی دو چې د سند صوبې کچې سیمې ډاکو ګونې له طرفه تشتولای شوی اډوکیټ حکمت الله ماسید د خوشی کولې د پورا د زر ګامونه پورته کی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر ټانګ دفتر په جرګاک شه شریک اډوکیټ حکمت الله تربیر شاهد ماسید نه وروي چې د سند کچے غلو د حکمت الله د کوروال نا سو وشتنا کړی دو.
حکمت الله ایڈوکیٹ پر کولا تاریخ باندې د شپې د کورنا پدا الفاظ وو دا چې زه یو وروښه د مرګری سره شرکت تدری ما سبو باندې یو د موبایل و هر او پر 17 تاریخ تا 18 تاریخ باندې 11:30 بجې تلش تکال وو شو چې د تو سه کار حکمت الله ایڈوکیٹ د مشه هر اثر چې دای په تو سه د 1.5 کروڑ روپۍ باندې ورکو کې چې دارو کې صحیح
د مسجد جرګې یو مشر سید انور د جرګې پریکړه مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
د ټانک په خورا باندې د مسجد او د لاته نور چې کوم کومینه دی بټانای مروا سرای کی ګنډاپور اده دی و جرګارو خوش کی او په دا چې ټول کومیټ شرکت وکړ نو پښه فیصله دا وشوله چې دوی کمیټې مش تشکیل کړلې. یو کمیټیو اسلام آباد ته دلی می سیاسي مشرونو سره دا تشویش نه دا مشرون خبراوي او بلا کمیټي چې کیما دو هغه سین تدریمی نو په سین چې ورته د پولیس سره یا د نور حکام سره په دا حواله
په جرګاکشه شریک د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ غړای رحمت شاه ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا اډوکیټ حکمت الله ماسید د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشي کولې خپله ذمه واري ده زر پیرا کی. د مسجد جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت اډوکیټ حکمت الله مسجد زر د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشی نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ضلع تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د ویجاړ شوي بازار د بیا بحالې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی د جولای په 13 مله مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تیرو کلونو د بدامنۍ له لاسه د دوی زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالی مرسته ورسره وکړي. د ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوسي په خبر غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. نور تفصیل فرحت شنواری ناور.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بده انتها پسندی و د مینټنس اپریشنونو کې تقریبا 8-10,000 پیری دکاندارون متاثر شول. خدا غوسرا چې دا کم د دو نقصانات شوی دا غو ازلا چې کم دی په ډیر غبوندې نه دو شوی هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو عمدا سي پریخي او ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی او هغه دکاندارون نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته د وینو ضرورت هم شته دا شته چې کم د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلي په خینې دی هغه د پختګی دے پورم چکم دی ضرورت ته چغه پخیشی سټریټ لایټ چکم دی غا ضرورت ته چغه ولګیږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پردی وای چې هلتا یو شمیر سہولتونو ته ارتیا لري چې کاروبار ته پرې ودا ورکړل شي.
دلته بینک نشتاړی دلته یوټیلیټی سٹور نشتاړی دلته نور دا سره د کندورونه پورا چې کم کمای پیښای وي نمو مې بتاب نه بھرپور کوشش کوو چې پاګه کې به بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړای راي دا شروع کوو دا کور به کوو چې کم د سمېډا ولا کور دی دا به موږ کوو کغه په پرس کم پرس باندې کیږي کغه په درخواست باندې کیږي کغه په احتجاج باندې کیږي موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو.
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازائی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو تویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالے پلڑ کی خپل ہسی کڑی او دوی تھا باور ورکڑل شوی چې فنڈونو راتک سربا حلتا پرمختیائی منصوبے پیل شی.
یعنی موږ درې ځلې میټینګونه کړي دي خو بس مین مسله د فنډ ده. ما څو ځلې ګورنر ته ما یو ځل وویل او ډي سي ته درې ځلې وویل چې دا چلو کې دې ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي که څنګه بازار زخه خیر دوه پاره شوی دی نو امید دی انشاءالله هغه یو یقین دی هنې کړی چې ترتیب به کوو نو کاو شو انشاءالله دا هر څه به برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2000 وطم کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وای یو اقدام د پسې هلته په خپل بازارونه آباد کړل او حکومت شور سره د بیا بحالۍ کومې وعده کړي په کار د هغه عملی کړي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې دن کې دین راځي چې د خبرونو لنډیز وو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم د دې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي. پیښنن د اگست په لومړۍ نیټه د کوټه په نوې کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل ډیوټي کوله. د نوې کلی د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت ویلي چې په ډزو کې د پولیو کارکونکو ته څه زیان نه دی اوریدلی. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. اسلامي دولت سره خراسان څانګې یا داعش پرون پر ټیلیګرام خپره کړې یوه خبر پاڼه کې د برید د ذمواري منلو تر څنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړی. په دغه برید کې 450 کسان وژل شوي. د بلوچستان په موسی خیل دله کې د راړشم په سیمه کې د سپرلو یو بس او ډارشن ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او لس ژوبل دي. پیښه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوې چې کله د کوټې څخه یو مسافر وړونکی بس لاهور تر په لار و چې له هغې خوا د ډارشن سره وجنګېدو. د بر جنوبي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د حکمت الله مسیح د روکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټان کې د هغه ضلع د مرستیال کمیشنر په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسیح د تره زوی شاهد مسید مشال لیلوت ویل چې د کچې غلې ترې 1.5 کروڑ روپۍ تاوان غواړي. د پاکستان حکومت د پټرولو مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې سکم 40 روپۍ او د پټرولو په نرخ کې 40 روپۍ اضافه شوی. د پاکستان سپریم کورټ نن د نهې په ورځ پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو په اړه خپله فیصله محفوظه کړې او تمه ده چې سبا د چهارشنبې په ورځ یې واوروي. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سرمشري کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 1 دېرشمه یوې غونډې ته وکړه خو زیاته یې کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د رواني اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ وکړي او دا سیالۍ به په سریلانکا کې کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سوار لر ساته اوري. په دې کې نیخ منی خبرونه هم دی او د ترڅنګ تاسو زموږ غاره کاټ شوی خبرونه هم اوري. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم او د امریکا د خزو د لپاره او د جنو او د حکومت لپاره استادرینه اميري خبرې کړې دي. د او دا محل په دوها کې چې کوم د امریکا او د افغان طالبانو کوم خبرې ترې روانې دي په هغه کې هم برخه اخلي. په دې اړه باندې دا راپور ورو
د افغانستان د بشري حقوقو او خزلو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو او خزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي برخه وه له طالب چارواکو سره له 2 ورځنۍ غونډې وروسته تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو د حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو او ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي. هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټام ویسټ او رینا اميري په ګډون یې پلاوي د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوې. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وښيي.
داسې هیواد چې مېرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي،
ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي څلوېخ مننه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي، نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړي، خدا سي پایله یې نه د ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه لمنځه ولاړ شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او طالبانو دورنې خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لیست کې د شامل طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوه له خبرو ورسره ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډېر محدودیتونه لري شوی او معاملات یې اسانه شوی دي. بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه نا وخته ویل امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوی سره په خپل خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل عصمت ساروان.
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لستونو او بندیزونو د لیري کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزه او بشري حقوقو پر مسالو خبري کړې دي. د دوحه په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان شزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکایي پلاوی مشري کوله. د طالبانو د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په حقیقت کې د اقتصادي چارو، امنیت او د شوسو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعاتو چې پر بحثونه ور باندې تر سره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د دا ډول ناستو، تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارډ ډالر زیرمه د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانه په بانک کې کنګل شوی. خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستا او د افغان شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په حکومت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي اداره وایي د پاکستان پلاننګ ډیویژن ورته په ژوب او مسلم باغ کې د خپلو رسمي څانګو پرانستلو لپاره د فنډ منظوري ورکړې ده. د پوهنتون د یادو څانګو چارواکي وایي که څه هم دوی وار له مخه درسونو ورکول پیل کړي، خو نه یې ودانۍ درلودې او نه هم د نورو خرڅونو پوره کولو لپاره پیسې ورسره وي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ نورو.
د پاکستان د پلان جوړونې وزارت د بلوچستان په ژوب او مسلم باغ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د رسمي څانګو لپاره د 15 ارب روپیو منځوري ورکړې ده. د پلاننګ ډیویژن غړي رفیع الله کاکړ د جولای پر 13 مشال رډی تویل په دې پیسو به اوس هلته د یاد پوهنتون کیمپسونه یا څانګې جوړیږي.
دا بیوټم کیمپس چې دا په مسلم باغ کې په ژوب کې دا څو کاله 15 کاله مخکې پروته و، نو هغه بیا پیسې نه ورته ملاوېدلې. دا کار درېدلی و، بیا نو په دا 15 کاله کې دا قیمت ډېر زیات شو. نو هلته یو عارضي کیمپس و، لیکن دا به اوس تمه یونیورسټي او پرا دغه به اوس جوړي.
د بلوچستان انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د مسلم باغ څانګې مشر علي کاکړ د دې فند په منځوري خوشي وشودله او دا یې د سیمې د تعلیم لپاره مهم ګام وباله. نموړی ویل چې په دې پیسو به لومړی د درس ورکولو لپاره ودانۍ جوړوي.
دا کم فند چې منظور شوی دی په دې کې زیات خرچه چې د ازمش په بلډینګز باندې دا فرست پرایورټی چې دا غدا نیو اکیډمیک بلاک دی چې باقي موږ کلاس رومز او لابز او دا شان جوړ کو لایبرری داغه بعد چې دی بیا ازمش ریاشي فلیټونه او کورونه چې دی هغه بیا بعد کې راځي.
علی کاکړ ویل دوی دا لوی پرمختګ بولی چې په ژوب او مسلم باغ کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو زمينه برابر شي.
دواړه کیمپسونه چې دي، د ژوب کیمپس او د بیټمز مسلم باغ کیمپس، دا د غریب سټوډنټس لپاره هغه خلک چې کم د تعلیم اخراجات او نسی برداشت ولای او غټ شارو ته نسی تللای د تعلیم لپاره، بیا خاص کار زموږ بچیان چې دي، زموږ خويندې او بچیان چې دي، دا غو د لپاره ډیر مشکلات دي. نو دا غو د لپاره یو ډیر غټ اپورتونټی ده.
د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ وای په ژوب او مسلم باغ کې د پوهنتون څانګې به په ځانګړي توګه په سیمه کې د شذو تعلیم ته ډیره ګټه ورسوي. نموړی مشال رادیو ته ویل چې د کلتوري ستونزې او د ریاست لخوا د مناسبو اسانتیاو نشټوالي لکبله په سیمه کې د شذو تعلیمي لړۍ ډیره ټکنۍ اوسېدلې ده.
نو اتیا فیصده داسې ویل کېږي چې نجونه چې دي هغه د پرایمري څخه تر اتمه پورې چې دي دا هغه په لارې کې اتیا فیصده چې دي پاتې شي، بیا تر لسمه چې رسیږي ډېر کم اتیا فیصده پاتې شي. بیا دغه رنګه د لوړو زده کړو لپاره خصوصا د هغه سیمو څخه چې چیرې کلیوالې سیمې دي یا هلته هغه خلک زیاتره چې له ښارونو څخه لیرې دي، هغه ته ډېرې کمې نجونې چې دي، خصوصا اولکان هم هغه الکان چې هغه غریبان وي او هغه وس نه لري، هغه دلته تر کوټ پوری را رسید ځان را رسول یا تر بل لوی شهر پوری ځان را رسول دا یو ډیر لوی ستونزه وي. د دوی
خو د ډاکټر برکت شاه کاکړ په وینا په کار ده چې په دې کیمپسونو کې د اوسنی وخت له ضرورت سره سم درسونه ورکړل سي. د ژوب کالج استاد پروفیسر سلیم جان مندوخیل مشال رډی ته ویل په یو سیمه کې د پوهنتون پرانستل کېده د تعلیم لپاره ګټور ګام دی، خو د پوینا لومړی د هغې سیمې ضرورت کتل پکار دی. پروفیسر سلیم جان مندوخیل ویل د سیمې خلک ډیر بې وسه دي او په کار ده چې حکومت ولست د تعلیم ترلاسه کول اسان او ارزان کړي.
په ژوب کې به یونیورسټي موجوده وي فیس به دومره غټ وي چې زموږ هلک بدلی موجوده وي ورته پر دوه قدمه به یونیورسټي وي لیکن د فیس له لاسه به د هلته سبق نشي ویلای چې له موږ سره شي کم کالجز موجوده دي په هر ډیسټریک کې یو یا دوه کالجان ډیګري کالجان ډیر زاړه کالجان که موږ د هغو یونیورسټیانو بجای پر د خپل کالجز باندې موږ ورک وکړو زموږ په ترجیحاتو کې راشي موږ دلته کار وکړو موږ پروفیسران کوالیفایډ کو موږ دوی ډیګري لول جو موږ دوی ټرین کو تر هغه بجای دلته یو په دا وړیا وی یو به اپروچیبل وی او یو به دغه کالجز له مشتره نه ځای کاشي.
د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي انجینرینګ او منیجمنت ساينسز په هنتون څلور څانګې لري چې دوی یې په کوټه کې او دوی بیا په مسلم باغ او روب کې وي. دا تر بلوچستان په هنتون وروسته د صوبی او په ځانګړې توګه پښتون میشتو سیمو لپاره مهمه تعلیمي ادارې ګڼل کیږي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یاد دلوگے لسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو ننګرهار ته د ننګرهار اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل شکایت کوي. دوی وايي اکثره وخت د سفر پر مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبرې دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو ریاست مسولین وايي چې د ټلیفوني شبکو د خدماتو د خوالي په هدف د بیلابیلو مخابراتي شبکو یو شمیر ستنې یا ټاورونه منظور شوي او دا چې ضربه ولګول شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې لامل یې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړي کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په ښار کې درنه او هم له ښاره د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو نو له خپلو کورنیو دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څیر په یو ستراتیژیک ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړي کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزور کار کوي. په خوا ځخو امنیتي ستونزې وي دلته نشو کولای دی چې اتریجی پال کی او یا د لدې خلاص رسي ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته بیا هم د دلت کوم پاملرنه کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس زبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړي کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شوي په مختلفو ولسوالیو کې دوه چې دي د افغان بي سیم هغه منظور شوي دي. همدارنګه د جلال آباد او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوه ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو لپاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
اوردونکو د ننګرهار نوور اوړو خوسته د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ څراغونه تر نصبېدو وروسته روښانه شول. د خوست اوسیدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلي شي. په خوست ښار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د نجیب الله الوخیل په راپور کې نور تفصیل اورو.
خوست ښار چې مخکې جادې سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قومندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به په ډاډه زړه کولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دی موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د مالی کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پای نصب شولې. په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونن الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی. د پاکستان ائتلافي حکومت لخوا سینټ ته وړاندې شوی د پرتشدد سخت دریځ ضد بل منظور نشو. په هغه ایوان کې د اپوزیشن لغړیو سره سره د حکومتي ګوندونو غړیو هم د بل مخالفت وکړ. دا بل د قانون او انصاف او د مملکت شهادت اوان د جولای په 13 وړاندې کړی وو، خو د سینټرانو د مخالفت لوجې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وزنده او منظور نشو. پاکستانی رسنۍ وایي دا بل خای دراتلونکي شروع پر ورځ یو ځل بیا سینټ ته وړاندې شي او منظور هم شي. د چارو ځینې شنون کې وایي چې حکومت او اسټابلیشمنت د تشدد د مخنیوي قانون د لارې د عمران خان پر تحریک انصاف کوند بندیز لګول غواړي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادي حکومت ته خپل مودې په ختمېدونکو ورځو کې ګڼ شمېر بیلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل، خو د ځینو بیلونو سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پرتشدد سخت دریځ په ضد بیل دی. د د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بل په ملک کې د سخت رضای د ختمولو لپاره ډیر مهم دی، خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سینټ کې د بل په اړه وویل،
یہ قانون اگر جو کا
کدا بل په اوسنی شکل کې منظور شي او کمیټه ته ونه لګل شي، نو پر راتلونکو ورځو کې به دا زموږ د ټولو لپاره یو داسې شکنجه وي چې هر څوک به پکې نیول کیږي. د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومن تور ولګوله چې حکومت د دې بل د لارې د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. د وویل
جب میں اس بل میں سے گزر
ما چې دا بل وستلو نو داسې می وانګرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سخت رضای ضد بل اخی دی. په اصل کې د غواړي تحریک انصاف پر راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سخت رضای مجرم ګڼل کیږي، څوک چې نور خلک زور خودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي، یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو لپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بل مخالفت وکړو او وی ویل نه بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټولې فیصلې کوي. دا بل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده، موږ د دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولی او په سختۍ سره به مخالفت کوو. د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بل په اړه مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 1 جولای وویل،
څوره پرې د سخت رضایي د ختمونې طریقې کار وزه کونی، دا غو قانون سازی کونی، نو دا خو سنوي خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سيزونه ډیسکس شوي دي. کوم ځای کې سخت رضایي ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنت حکومت دا فوج برسکردار حکومت هلکی دي، الته کې هغه سخت رضایي نه ختموي، بلکې الته کې هغه کوشش کوي چې د سخت رضایي په نوم باندې هغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې بوزي.
یاد بل وایي چې حکومت ته پر تشدد سخت رضای په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولی شي او رسنۍ ته د هغه رسایي کته کولی شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.